برنامه دیگر با همکارم فریبا ظاهر باشین که همین حالا در استدیو است. فریبا جان خوش آمدین.
مننه کوم ستار فروغ. دوستانو با کابل کید اما دیگر څلور بچیسوی از دې رادیو یو بل خبرونه ته زفر بازار لخپل نور همکاران سره شرق لاستر تویم. نن پر امریکا د 2020 کال د القاعده شبکې د بریدونو اترسمه کلی زده د ازادي رادیو په دې او نور خبرونه کې په همدې مناسبت راپورټونه درته لرو. په دې اړه چې په دغه تیر اتل سکلونو کې په افغانستان کې څه تیر سول ستونزې او لاستر وړنې څه دي او دغه راز به د افغانستان د راتلونکو لسمشیزو انتخاباتو په اړه هم راپورونه واوري. خو تر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلا وړاندې کوي.
پام وکړئ، د مهمو خبرونو سرخطه ده. بدخشان والی وای د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کمنیتي وضعیت ښه نه سي. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. او نن د امریکا په ځینې ښارونو کې خلک د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو د درناوي مراسم ترسره کوي. پوره خبرونه واورئ. د بدخشان والی وایي چې د کران او منجان ولسوالۍ او هلته د لاجوردو کان له وسلوالو طالبانو نیول شوي دي. محمد زکریا سودا نن د ازادي راډیو ته وویل چې کران او منجان ولسوالۍ نن سهار وختي حکومتي ځواکونو د ولسي پاڅون کوونکو په مرسته نیولې ده. د والی په وینا د کران او منجان ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو د ولسي پاڅون مشري د غیر مسؤولو وسلوالو د یوې ډلې مشر کوله چې حاجي ملک بلل کېږي. کران او منجان ولسوالۍ تقریبا دوه میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو نیولې وه. د بدخشان وردوج او یمګان ولسوالۍ هم تېرونی حکومتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو بېرته ونیوې. نن سهار په کابل کې د امریکا سفارت ته نږدې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو باندې یو راکټ لګېدلی. د اسوسییټډ پرس او فرانس پرس خبري اژانسونو په حواله په یوه ځای کې هم چاته د سر زیان نه دی رسېدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې راکټ د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د دفاع وزارت د پیژنتون د ریاست د ودانۍ پر دیواله لګېدلی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې د سفارت ودانۍ ته نږدې چاودنه سوې وه، خو ویلي دي چې په کابل کې د دوی د ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته له دې امله زیان نه دی رسېدلی. مخکې داسې ویل سوي وو چې په دې سیمه کې دوه راکټې لګېدلې دي. په غور کې د ټاکنو مسؤلان اندېښنه لري چې کامنیتي وضعیت سم نه سو. د ټاکنو په ورځ به 104 اویا انتخاباتي مرکزونه بند پاتې سي. په غور کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر چارواکو ویلي چې هلته ټول 292 انتخاباتي مرکزونه تثبیت سوي وو، خو دوی داسې انګیري چې یوازې 113 مرکز به د انتخاباتو په ورځ پرانیستي وي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د عملیاتو مرستیال محمد نذیر نصرت نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تر اوسه په 101 انتخاباتي مرکزونو کې خلکو نومونه ثبت کړي دي. په غور کې د ټاکنو څارنې د یو شمېر خپلواکو ادارو لکه ټیفا استازي اندېښنه څرګندوي چې کمنیتي وضعیت سم نه سو، ښایي انتخابات به هغسې شفاف او منصفانه نه وي چې خلک یې توقع لري. د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د اروزګان او کندهار ترمنځ لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. له تېرو شپږو ورځو راهیسې دا لار د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې ده. یو شمېر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی پرون وسلوالو طالبانو ته جرګه ورستولې وه او جرګې ته ویل سوي چې دغه لار به تر هغو تړلې وي چې حکومت د خاکریز د ولسوالۍ لاره خلاصه کړي. په سیمه کې یوه موټر چلوونکي د ازادي راډیو ته وویل
دلې موږ ته خطر را لیدل دي چې موږ د خاکریز لار را اعلان نه کې موږ لار نه یې لکو. طالبان اقتصاد مو په دغه پر لیدل دي چې هیڅوک د ماشام ډوډۍ ولا کړی دي. داسې موږ ځوانان په دغه خلکو کې شته چې د ماشام ډوډۍ نه لري چې دی وخ
دا لوی لار د ازادي رادیو د خبريال پاوینا نږدې 102 کیلومتر ده. د وسوالو طالبانو ویان تایید کړي چې دا لار تړلې ده، خو ازادي رادیو ته ویلي چې د مختلفو دلایلو پر اساس دا کار کړی دی. د تاجکستان په خوجند ښار کې یوې محکمې د یهوا ویټنس مذهبي ډلې یو غړی د مذهبي کرکې خپرولو په جرم په اونیم کال زندان محکوم کړ. د خوجند محکمې پرون د سپتمبر په 10مه دا پریکړه اعلان کړه. محکمې همداراز پریکړه کړې چې مجرم به د زندان تر تیرولو وروسته 3 کاله په مذهبي ادارو کې له کاره منع وي، خو دغه وګړي پر ځان لګېدلی تور او د محکمې حکم غیر عادلانه بللی دی. د تاجکستان حکومت په 2003 میلادي کال کې د یهوا ویټنس پر فعالیت بندیز ولګاو. دا ډله د ایسویت یوه څانګه ده. نن به پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د 13 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو شمېر لویو ښارونو کې خاص مراسم ترسره سي. ټاکل سوي چې نن د هغو کسانو کورنۍ په نیویارک کې راوځي چې په 2001 میلادي کال کې پر نیویارک ښار په تروریستي حملو کې وژل سوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم نن په واشنگټن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دې مناسبت په خاصو مراسمو کې ګډون کوي. او د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې پر اساس یې په امریکا کې د قانون د حاکمیت ادارې په اسانۍ کولای شي چې په تروریزم د مشکوکو وګړو د هغوی د مالي ملاتړ کوونکو پلویانو پر ضد بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې ولسمشر ټرمپ دا کار د تروریزم پر ضد د امریکا چې د ولسمشر ټرمپ دا کار به د تروریزم پر ضد د امریکا مبارزه لا غښتلې کړي. پومپیو ویلي له 2001 میلادي کال راوروسته چې پر امریکا تروریستي حملې سوي، دا یو ډېر مهم فرمان دی چې د تروریزم پر ضد د مبارزې په تړاو صادر شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د خزانې وزارت ته به اجازه ورکړي چې مشکوک کسان پرته له دې چې هغوی له کومې مشخصې تروریستي پیښې سره تړاو ولري مخامخ په نقشه کړي او بندیزونه ورباندې ولګوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. نن په امریکا کې د القاعده ډلې د تروریستي بریدونو 13مه کلیزه ده. په دې موده کې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جګړو په پایله کې د القاعده شبکې برخلیک څه دی؟ یو افغان پوځي کار په وای
عملا افغانستان کې وسم جلوی جز لري، فعال لري، طالبان سره دین دي، سپاسات لري او امکان لري چې الزواهری چې زیل کړن رهبر ګڼل کېږي هغه په افغانستان کې یا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نیوران خطر هسته او خطر همسته امکان د خطر وجود لري.
د همدې سپتمبر د 18مې بریدونو له کبله افغانانو څه وزغمل او څه لاسته راوړنې لري؟ په همدې تړاو به مو د بیلګې په توګه د دوو ځوانانو د ژوند په حال خبر کړو چې 13 کاله دمخه په همدې ورځ زیږېدلی دی. رخصار یوه له دغو کسانو ده.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جیگر خونم هستم چون
جنگ خوشحالم چې کلیزه میره، خو لک خفه هم میوم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکر می هم جګړو کې شوی.
بلخ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي چې تر اوسه 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د امریکا د ولسمشر د تازه فرمان په اړه ووري چې د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یې اور کړی دی. او دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، اساسي او بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. لازم دی راډیو سره اوسئ. ورزود خبرونه در سر موضوع ته لننخه تلس کاله د مخه القاعده شبکې په امریکا کې بریدونه وکړل چې زورګونه کسان پکښ وژل سول. امریکا د القاعده شبکې او نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو په پلمه افغانستان ته راغله چې لا هم په دې هیواد کې په جګړه بوخت ده. امریکا وایي اوس هم القاعده په افغانستان کې فعال ده او نړۍ ته ګواښته. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې امریکا او نړیوال ټولنې په افغانستان کې خپل اهداف ترلاسه کړي دي، خو له افغانانو سره ژمنې نه دي عملي کړي. لکه رحمت الله افغان راپور لري.
که څه هم امریکا د 2001 کال د سپتمبر له 18مې وروسته د القاعده او نړیوال تروریزم د ځپلو لپاره افغانستان ته راغله، خو لا هم دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده. د افغان ولسمشر مرستیال بیان ده. دورانی وزیری ازادي راډیو ته وویل چې لشته پرمختګونو سره بیا هم په دې هیواد کې د القاعده ګواښونه استه.
بعد له کلونو راهیسې او هم افغانان د زیات قربانی په دوه لار کې ورکوي او د طالبانو او د القاعده تهدیدونه له اوس هم پر خپل ځای پاتې دي. نو دلته ضرورت دا دی چې نړیواله ټولنه دې موضوع کې نور هم جدي توجه وکړي او د دوی
لنن اتلس کال وړاندې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر په 11مه د القاعده 19 غړیو په امریکا کې څلور مسافرلون کې الوتکه وتختولې. حمله کوونکو دوه الوتکه په نیویارک ښار کې له دوه سوداګریزو برجونو بلې په ورجینیا ایالت کې د پینټاګان له ودانی سره وجنګوله او دریم الوتکه په پنسلوانیا کې رانسکور کړای سو. د امریکایي رسنیو د راپورونو په اساس په دغه پیښه کې د حمله کوونکو په ګډون 2993 تنه وژل شول. امریکا او نړیوال متحدین د همدې کال د اکتوبر په اتمه په افغانستان داسې مهال حمله وکړه چې طالبانو د القاعده د مشر اسامه بن لادن له سپارلو انکار وکړ، خو امریکایي ځواکونو په 2011 میلادي کال کې بن لادن د پاکستان په ابیټاباد ښار کې ووازه. دوی د تروریزم د ځپلو د کوکنارو د مخنیوي د افغانستان د بنسټونو د جوړولو لپاره افغانستان ته راغلل چې په دغه اتلس کلنه جګړه کې له 3.5 زیات بهرانیان ووژل شول چې ډیری برخه امریکایان وو. په دغه جګړه کې د القاعده او د هغوی د ملاتړو طالبانو په ګډون زرګونه عام افغانان هم ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په خنۍ مرستیال تمیم آسی وایي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې جګړې زور اخلي. هغه ویله بد مرغه په تیرو اتلو سکلونو کې امریکا په افغانستان کې القاعده له منځه یو نه وړله. په افغانستان کې د 2006 میلادي کال په پرتله نامنه زیاتې شوې. دا په داسې حال کې ده چې یو میاشت وړاندې د امریکا استخباراتي شبکې اعلان وکړ چې د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن په افغانستان کې وژلی. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل وایي چې نه یوازې دا چې القاعده په افغانستان کې په بشپړه توګه له منځه ولاړه نه، بلکې طالبان یو ځل بیا پیاوړي سول او د داعش په نوم یوې بلې ډلې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ چې امریکا یې نړۍ ته خطر بولي.
دوستان او موردل چې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې چې د امریکا پر دوو سترو سوداګریزو ودانیو تروریستي بریدونه وسول، یو ځل بیا په افغانستان کې جګړې ته زمینه برابره سوله او نړیوالو ځواکونو افغانستان ته مخه کړه. په دغه تیره موده کې، یعنی په تیره اتلسو کلونو کې، شاید دا موده د یو شمېر کسانو لپاره بهتره خو د ځینو لپاره بدتر و. په کابل کې زموږ همکار کرام الله اکرام په خپل دې راپور کې د دوو هغو کسانو ژوند ته کتنه کړې چې اتلس کاله وړاندې په سپتمبر میاشت کې زیږېدلې دي.
د سپتمبر 11مه هغه ورځ چې د رخصار د کورنۍ لپاره په کابل کې دوه بیلابیل اړخونه لزان سره لرل، خوخی او خفګان. د دغه کورنۍ لپاره د رخصار زوکړه د خوخی زیره، خو د امریکا په دوه سترو سوداګریزو ودانیو د القاعده حمله د خفګان، ځکه د هغه سوچ په افغانستان د امریکا حمله ته زمينه برابرولو او افغانانو ته د یو نامعلومه راتلونکي خبر ورکاوه. رخصار اتلس کال وړاندې داسې مهال د کابل هرات په لوی لار وزیږېده چې کورنۍ د جګړې له ویرې کابل پرې ایښی و. د رخصار مور فتانه د هماغه ورځې کیسه کوي. وایي
د سپتمبر په 11مه نیټه نړۍ ته راغله، ډېره په مشکل پیدا شوه. هیڅوک هم راسره نه وو، قبله هم نه، تر څو وکولی شي د دې په پیدا کولو کې راسره مرسته وکړي. ډېرې ستونزې مې ولیدې او دا په مشکل پیدا شوه.
مشکلات زیات کې پیدا شوه.
رخصار وای ل زیګیدو او بیا تر نن ای عمر په جګړه کې تیر شو، خو د 14 انتحاری حملو او جګړو ل ویرې سره سره خونځي تزي زکړې ورزش کوي او دنده اجرا کوي.
خوشحالم که سالگیری ماست، اما کم جگر خونم هستم چون جنگ.
خوشحالم چې کلی زمیره، خو لک خفه هم یم په دې چې ټول عمر می په جګړه کې تیر شو او زوکړه می هم جګړو کې شوې او دا ټول اس کال خونځای می هم په ډیرو ستونزو ووایه. سربیره لدې چې درس وایم، خبریاله هم یم او نوې می په یو خصوصي هوایی شرکت کې هم دنده پیل کړې ده. د امریکایانو په پوهنتون کې می هم یو سمستر د تجارت پوهنځای لوستای دی.
پوهنتون امریکایا درو جام یک سمستر تجارت خواندیم.
پلازمینه کابل چې د افغانستان د نورو سیمو په پرتله پکې نسبی امنیت خدي او خای د دې خار ډېرې اوسیدونکو ته د ژوند خ زمينه برابروي، خو د دې هواد په یو بل برخه هلمند کې بیا کیسه بل ډول ده. اتلس کلن هیکل چې د دې ولایت په ندلی ولسوالۍ کې اوسیږي، تیرو اتلسو کلونو جګړو ترې ډېر څه اخیستې دي. دی وای د 2001 کال په سپتمبر میاش کې زیږیدل خو تر دې دمه خوخی نه ده لیدلې
زمو ژوند چندان ژوند نه دی زما یو ورور په عسکرو کې ولار دی هغه ما شروي او موږ خرو د نه د دوا د پاره پیدا کیج نه د کور د پاره پیدا کیج نن د ته جنگ سبا ال ته جنگ دغه په خاطر ما مور امر ورځ مریضی چې زما ورور جنگونه دي
که څه هم د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د شمیرو لمخې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 10 میلیونه خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري هیکل انټرنیټ لا نه پیژني وای چې جګړو ترې حتی خونځې هم پاتې کړي دي
زه ټلیفون نه لرم کمپیوټر نه لرم انټرنیټ ته لاسرسی نه لرم کمپیوټر برق واړی حتی زه په نس نه مور بیا نړیواله موسسه امریکایان راغلي موږ ته هیڅ ګټه نه رسولې نه ماته ګټه رسي
پورا تلس کال وړاندې د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک ښار کې په 200 سوداګریزو مرکزونو حمله وشو چې وروسته یې مسولیت القاعده ډلې ومانه نړۍ افغانستان ته مخه کړه او د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د طالبانو نظام ړنګ کړ خو دلته جګړه لا هم پایته نه ده رسیدلې که څه هم په دې هیواد کې د بهرنیانو حضور د رخصار په څیر یو شمیر خلکو ته د ژوند اسانتیاوې برابرې کړې خو د هیکل په څیر ځینې ځوانان لا هم خپل سهار د ډزو له غږونو سره پیلوي او په دې نه پوهېږي چې تر ماښامه به د ده په ژوند کې څه پیښیږي اکرام الله اکرام ازادي راډیو کابل
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی سي او راپورونه ملوستلی سي پته مو ده ازادي رادیو دات کام اوس ورځو د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو اړوند راپورونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي دي د دې کمیسیون د چارواکو په وینا د پاتې ولایتونو لپاره هم ټول حساس او غیر حساس مواد چمتو شوي دي او د راتلونکو اونۍ په لومړۍ ورځو کې به انتقال سي په دې نور جزئیات هم همکار خاطر پر دې سره کوي چې هم د اوس سره د کابل سټډیو څخه تلیفون پر کښه دی پر دې سب خبرونه ته شرغلی
مننه غلی فریبا په داس حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي د افغانستان ډیر ولایتونو ته هم حساس انتخاباتي مواد نه دي استول شوی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رادیو ته ویل چې تر دا مهاله 21 ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلي او دراتلونکو ونیو په لومړی ورځو کې به ټول 14 د ولایتونو ته حساس ټاکنیز مواد انتقال شي هغه وی کمیسیون مستقل
انتخابات متعهد است
د دې ټاکنو خپلواک کمیسیون شمن دي چې د ولسمشي ټاکنو په خپل ولسمشي ټاکنو په خپل وخت تر سره کړی د دې ټاکنو لپاره پر چمتووالی نیول شوی مونږ تر دا مهاله یو شمولیتون ته حساس مواد انتقال کړي چې په دې حساس مواد کې درې ورکونې پانی درې ورکون کو نوملړ بایومټریک د سکاوي او د نتایجو پانی شامل دي د ابراهیمی په خبره کله چې ټول حساس مواد ولایتونو ته انتقال شول هغه ورسته د میزان تر 15 بدغه حساس مواد ولسوالۍ او کلو باندونو ته هم انتقال شي د ټاکنیز حساس مواد کې رای ورکونې پانی د رای ورکونکو نوملړ بایومټریک د سګاوي د نتایجو پانی رنگ قلم د رای ورکونکو صندوقونه او د رای اچونې غرفې شامل دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارس ډاټ سرګندوي چې د میزان په شپږمه په ټول هیواد کې سرتاسري ټاکنې تر سره شي خو د افغانستان پر انتخابات د څار یو شمیر بنسټونه د کمیسیون وسنی اقداماتو ته د شک په سترګه ګوري د افغانستان د رنوټا کونو بنسټ یا ټیفا مشر نعیم ابزاده وایي چې د هیواد وسنی حساس شرایط او د کمیسیون د مدیریتي ضعف په کتو سره راتونکو ولسمشي ټاکنې نشي کېدلای هغه د چهارشنبه پورز د وی په افغانستان کې حاکم سیاسي وضعیت موږ ته دا راڅرګندوي چې شاید راتونکو ولسمشي ټاکنې مهندسي شي همدا مدیریتي ضعف بیا بل هغه مهم حرق دی چې فکر کېږي له عملي شاید راتونکو ټاکنې تر سره نشي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې لمړی دغه کمیسیون د ولسمشي انتخاباتو د ورځې لپاره 2315 مرکز په پام کې نیولی وو خو د امنیتي ادارو له څېړنو وروسته روښانه شو چې یوازې 15303 مرکزونه پرانستل کېدای شي او څه د پاسه 2000 نور مرکزونه به د امنیتي ګواښونو او ځینو نورو ستونزو له امله د ټاکنو په ورځ تړلې وي خو اوس د کورنۍ چارو وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د 4902 مرکزونه امنیت ټینګ کړي د دې وزارت وایي نصرت رحمی په کابل کې خبريالانو ته وویل
دقیقا کوم مرکزونه چې د انتخاباتو هغه 4902 دي دوه 3% چې د غیل ورته د سره مخ دي مطابقی ټول چې دی په غو کې هیڅ تهدید امنیتی نه دی موجود. به حد سم دغه د چترتلونکو درې یا څلور ورځې پورې هلته د دغه مرکزونو وضعیت خپل اولی او نورمال حالت را وګرځو.
د ښاغلي رحیمي په خبره د انتخاباتو د ورځو لپاره په ټولو ولایتونو کې جدي تدابیر نیول شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت په داس حال کې د انتخاباتي ورځو لپاره د جدي امنیتي تدابیرو خبره کوي چې یوازې په تیرو دوه ورځو کې په غزنی او غور ولایتونو کې شاوخوا 200 مرکز د نامنیو له کبله تړل شوي دي. بلې پاکل ځای
ډیر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس دوستانو و امریدل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې مهاله یو ویشت ولایتونو ته ټاکنیز حساس مواد رسیدلی دي. د دې یو نورستان ولایت هغه له هغه ولایتونو دی چې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو تر سره کولو لپاره چمتووالی لري، خو دوی وایي چې تر اوسه ورته حساس مواد نه دي رسیدلي. د دې کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړې ده او په لومړي سر کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالی پوښتنه ترې کړې.
نورستان په ولایت کې د راتلونکو ولسمشری ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی. د ولسوالیو لپاره امیرین انتخاباتي مامورین استخدام شوی دي. هغوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی. د هغوی لپاره اموزشي مواد رارسېدلي دي، اموزشي بایومیټریکونه رارسېدلي دي. د عامه پوهاوي لپاره 15 تنه نیول شوی دي چې د عامه پوهاوي پروګرامونه عملا په ټولو ولسوالیو کې دوام لري. د رای ورکولو د مراکز لیستونه نهایي شوی دي. فعلا موږ د کمیسیون د خواصلور 15 مرکزونو تصویب شوی دي او په هغوی وس بحث روان دي. د امنیتي ورګونو ترمنځ په هر اړخیزه توګه باندې د راتلونکو ټاکنو لپاره موږ تیار او چمتو یو.
دغه مهم اړین مواد چې دي، حساس مواد، هغه به څه وخت رارسېږي؟
پیلا موږ دوه کسان استازي د خپل ولایتي دفتر مرکزي دفتر ته استول دي. هلته هغوی لګیا دي مواد بسته بندي کوي. د یوویشتم دسمبر د یوویشتمې نیټې پورې به دغه مواد بسته بندي شي. په دوویشتمه نیټه باندې هغه مواد بارګیري کېږي او په درویشتمه نیټه به انشاءالله هغه ولایتي دفتر ته رارسېږي.
بیا به ولسوالیو ته څه کوي؟ ستاسو ولسوالۍ خو ډېرې تیت پرک پرتې دي، هغه سره به څه کوي؟
هغه ولسوالۍ چې لرې پرتې دي هغو دپاره موږ هوایي پلان په نظر کې نیولی دی. د هغوی انتقالات به د هوا له لارې کېږي. هغه ولسوالۍ چې نږدې د هغوی انتقالات د ځمکې له لارې کېږي.
د ولسي جرګه چې کله انتخابات و هلته په دواب منډول کې په ځینې نورو ځینو کې مرکزونو کې انتخابات ونه شو د امنیتي ستونزو له امله، په دې انتخاباتو کې څومره ډاډه استئ چې هلته به انتخابات وشي؟
موږ ته امنیتي ارګانونو پوره ډاډ راکړی دی چې هم به زموږ مواد انتقالوي، کارمندان به انتقالوي او هم به هغه مراکزو امنیت خوندي کوي تر څو خلک وکولی شي چې هلته رای ورکړي.
څومره ډاډه استئ چې دغه کار به وشي؟ داسې نه بل ظلم تاسو ته ډاډ درکول شي چې ستاسو مواد به ورسول شي او په وخت په انتخاباتو شي په غزینو کې، خو بیا ونه شو، دا ځلې څومره ډاډه استئ؟
نو موږ د امنیتي ارګانو د ډاډ پاسه باندې پوره ډاډ لرو چې هلته به انتخابات وکړي.
دوستانو د نورستان ولایت خمو د مرکه واردل چې د دې ولایت ټول ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر شاه جهان سره زموږ همکار روح الله انوري کړی و. په همدې حال کې د غور ولایت د انتخاباتو د دفتر مسولین بیا وایي چې شاید د انتخاباتو په ورځ په دې ولایت کې 104 اویا د رای مرکزونه تړلې وي. دغه مسولین د یاد مرکزونو د تړلو دلیل نامنې بولي، نو ځکه ویره لري چې د یوازې 104 پرانستو مرکزونو سره به په دې ولایت کې ولسمشریزي ټاکنې شفافې نه وي. د خوست مدني فعالان بیا له افغان حکومت غوښتنه کوي چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د پراخ ګډون لپاره لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. دوی وایي تر دې وروستیو پورې خلک د سولې موافقې ته په تمه و، خو اوس چې یاده پروسه ټاکنې سوې ده نو خلک راتلونکو ولسمشریز انتخاب ټاکنې مهمې ګڼي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د خوست مدني فعالان او رون اندیوی چې افغان حکومت د پراتلونکو ولسمشیزو ټاکنو کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره د امنیت په ګډون نورې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. دوی زیاتوي تر دې وروسته یو خلکو ولسمشیزو ټاکنو ته ذهني تیاری نه درلود، ځکه دوی فکر کولو چې ممکن تر ټاکنو مخکې طالبانو سره د سوري خبرې اترې وي نتیجې ته ورسیږي. خو اوس چې د سوري خبرې ټاکنې شوي او ولسمشیزو ټاکنې یقیني دي، نو حکومت په دې اړه خپل هڅې چټک کی. په خوست کې د ټولنیز بنسټ مشر صاحب ګل فرهاد آزادو رادیو ته ویل چې
د ولسته د ډډمن امنیت ډاډ ورکړل شي، دا دی یو او د دې سره جوخت یو ستر چیلنج زموږ دالرو چې تر دې دمه پورې خلک په دې باور نه و چې ګویا انتخابات کیږي، د سولې پروسه شاید مخکې راشي. بنا ان ډیر تنگ لنډ وخت کې خلکو ته دا ثابته شوه چې انتخابات کیږي. بنا ان مبالغین چې دی، مبالغینو ټیم چې دی، هغه باید پراخ شي، زیات شي، تبلیغاتي ټیمونه چې دی هغه ساحاتو ته کنجو کنار ته ورسیږي.
د پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد سپین روان ورزی وای اوس چې ټاکنې یقیني شوي، کپات ورځو کې هم کار ورته وشي، په دې پروسه کې به د خلکو ګډون زیات شي.
لدی ورسته کچيري کار ورته وشي، شاید ولس په ډېر اخلاص راشي او په ټاکنو کې ګډون وکړي، ځکه دوی پوهیږي چې په جمهوریت کې د دې سیستم او د دې نظام بقا ده. نو کچيري یو څه کار ورته وشي، یو څه خلکو کې عامه په هواي وشي، زه فکر کوم خلک به په ډېر جوش او خروش راشي، په ټاکنو کې به ګډون وکړي.
بل لور ته د خوست چارواکي وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره د ټولو ملکي او پوځي ارګانونو ترمنځ همغږي پیاوړي شوي او په دې ولایت کې ورته لازم تیاری نیول شوی دی. د خوست والی وایان طالب منګل ویل
په خوست کې د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره تیاری روان دی، امنیت د ډاډ وړ دی، همغږي موجوده او اما پوهاوی برنامه تر کار لاندې دي. هر څوک کولی شي چې په ډاډه زړه د خپلې خوښې وړ نومانته د ټاکنو په ورځ رایه ورکړي او په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي.
یاد دی وی چې په تیره دوره کې د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې د 2014 زیږدیز کال د جون په 14 تر سره شوې وي، چې یادو ټاکنو کې د نورو افغانانو په خوا کې خواوشه څلور لکه خوستوالو هم برخه اخیستی وه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر د تروریستي ضد اقداماتو د چټکولو لپاره یو تازه فرمان ورکړی دی. دا فرمان د امریکایي ادارو لاس نور هم پرانیزي چې د مشکوکو تروریستي ډلو او افرادو پر ضد اقدامات وکړي. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو فرمان صادر کړ چې پر اساس یې د امریکا حکومت پر مشکوکو تروریستانو د هغو پر ملاتړ کوونکو یا تمویلونکو په اسانه بندیزونه لګولی شي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره شپه ناوخته خبریالانو ته وویل د ولسمشر ترامپ دا تازه فرمان د امریکا تروریستي ضد هلې ځلې لا پیاوړي کوي. دا فرمان پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله په درشل کې صادر شو. پامپیو په خبری غونډه کې د ولسمشر ترامپ فرمان د 2001 میلادي کال سپتمبر را پدې خو په تروریستي ضد اقداماتو کې تر ټولو مهم نوایوالی وباله. وی ویل نوی مقررات د بهرنیو چارو او خزانه وزارتونو ته اجازه ورکوي چې د تروریستي ډلو مشانه او ورسره تړلي کسان په مستقیم ډول پنهخه کړي او بندیز پرې ولګوي. د همداراز وویل دا نوی مقررات د هغو کسانو او ډلو پنهخه کولو لپاره ډیر اغیزمن دي چې په تروریستي روزنو کې ګډون کوي او چارواکو ته اجازه ورکوي چې پر هغو مالی ادارو بندیزونه ولګوي چې تروریستان تمویلوي. د دې نوی فرمان پر اساس د امریکا د خزانه وزارت پرون سه شنبه د القاعده، د پاکستاني طالبانو د تحریک او د ایران د سپای پاسداران د بهرني څنګه یعنی د قدس ځواک پشان ډلو او غړیو باندې بندیزونه ولګول. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میله حمله وروسته د امریکا حکومت پر تروریستي ضد هلو ځلو تمرکز زیات کړی دی.
تاسو لا پیغامونو
دغه د زابل د ولایت د کم کلینیک یالو شپخانه ست د مسلمان د چوپان یا د ارغنده او یا د تغره سو فرازی یا د نږدې د ست مرکز او فرازی هیڅ خو فعالیت نه کیږي. ګرانه دغه د لاس څون نشه د ډاکټران په لاس کې باسي او بیا د پاسمانو په کې دغه په بیا په مر افغان چې د مې شپخانه او ست جوړ کړی د نور شخصو پرې د یو پارشي لاس او تورسي بیا د معاینات او اچیا او تورسي د اته سره بیا یو څه تورسي خلک یې درته درکو کورنۍ هیڅ کار نه کېږي، نو زما غږ دې تر وسلو چارواکو پورې ورسېږي. په لحاظ اصلاح دغه مریضان به خلک یې در په دره کړو، ډاکټر سفارش کړي ولیکي، هغه باندې نه پوهېږي، هغه د ده دواخانې ته بیې وړي، هلته به بیا هغه سړی پسېږي. هغه بل د یوه ډاکټر په نسخه باندې بل ډاکټر پوهېږي، نه نږدم شفخانې دوا ته دواخانې ته وځي، دوا به هلته اخلي. نو اول و اخر خو دغه هم مسلمانان دي، ضعیف دي، یو ځای مسکینان دي، بل ځای در په دره دي. نو زما دغه پیغام نه کړی ازادي راډیو دونه وکړه، زما پیغام نه تر بلبلو تر ټولو چارواکو پورې ورسول، ډېره مننه.
هلمند د ولایت څخه خبرې کوم. ورور دا د میزاني شهیدانو روپۍ دا خلک ورور دا سکانو چې وخت نن لا سبا را میزاني خلکو روپۍ نه ورکوي. دغه پیغام د دې راډیو ته پرېږدم، مننه ځینې کوم.
دوستانو ستاسو پیغامونه و چې ازادي راډیو ته مرسته ولې و که فکر کوي چې په خپلو سیمو کې ټولنیزې ستونزې لري، کولی سي د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه ته راولې ژي. موږ به د ځانګړو خپرونو له لارې درته خبرو کوم. په دې سره ورسېدو د کابل په وخت څلور نیمو بجو ته یو ځل بیا له فرشتې جلال زید څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کابل کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته نږدې د افغانستان د ملي دفاع وزارت پر تاسیساتو یو راکټ لګیدلی. په دې حمله کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی او ډېر جزئیات لا نه دي څرګند. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي چې د دوی ډیپلوماتیک ماموریت هیڅ وګړي ته زیان نه دی رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې څوک نه دي پکې خوښ شوي. په غور کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې په 101 انتخاباتي مرکزونو کې تر اوسه د رای ورکوونکو نومونه ثبت کړي دي، خو دوی وایي چې د امنیت د خرابوالي له امله به نږدې تر 1.5 زیات انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سي. نن د سپتمبر 12 نیټه ده. نن د امریکا پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 13 کاله پوره سول. نن ورځ به د نیویارک په ښار کې چې د سپتمبر په 12 باندې سلهاو کسان ووژل او زخمیان شو، خلک راغونډ سي او د قربانیانو د درناوي لپاره به خاص مراسم ترسره کړي. د امریکا په نورو ښارونو او ایالتونو کې هم دغسې غونډې کېږي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن د په واشنگتن کې د امریکا په دفاع وزارت کې په دیاړه په ځانګړو مراسمو کې ګډون وکړي.
مننه کوم فرشته جلزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. له فیروزه عزیز خبر د سپورتي خبرونو وو.
ټاکل شوی چې د آسیا د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د کرکټ لوبډله سبا په نیمه پای لوبه کې د بنګلادیش لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ولاړه شي. د دې سیالیو په بله نیمه پای لوبه کې بیا هندوستان او سریلانکا سره مخامخ دي. د کرکټ دا سیالۍ د افغانستان پر وخت 10 بجې پیلېږي او راپورونه وایي چې پر یو بهرني ټلویزیوني چینل په ژوندۍ بڼه هم خپرېږي. افغانستان د دې سیالیو په ګروپي لوبو کې پاکستان او کویت مات کړل، خو د هندوستان پر وړاندې ماتې ومنله. د ویلو ده چې د آسیا جام د 19 کلنو کم عمر ځوانانو د تیر کال د سیالیو اتلولي افغان لوبډلې ګټلې وه. د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون افغانستان 1-0 پر وړاندې د بنګلادیش لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان په کوربتوب د ګاونډي هیواد تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې ترسره شوه. د پروانو سیالیو کې د افغانستان دوهمه لوبه وه او افغانستان د ملي لوبډلې کپتان فرشاد نور وکولای شول چې د لوبې په لومړۍ نیمایي کې د بنګلادیش دروازه خلاصه کړي. افغانستان 5 ورځې وړاندې یعنی د سپتمبر په 5مه خپله لومړنۍ لوبه په لوی توپیر قطر ته وبایلله. قطري لوبغاړو د افغانستان پر وړاندې شپږ ګولونه ووهل، خو مقابل لوري یو ګول هم جبران نه کړ. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف څلوېښت آسیایي ټیمونه سره سیالي کوي. افغانستان له قطر، عمان، بنګلادیش او هند سره په ای ډله کې دی. د فوټبال نړیوال جام په 2022 کال کې د قطر په کوربتوب ترسره کیږي او ورپسې به په 2023 کال کې د آسیایي ملتونو جام ترسره شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو زموږ د ونیزو پروګرامونو د خبرېدو وخت لکه څنګه چې موږ منه کړې و اساسي او بشري حقوقو او ورسره د ژوند په شیبو کې خبرونې مو د دې خبرونې برخې دي. منه کوم چې تر دې مهاله را سره وي او د ازادي رادیو خبرونې کولای شي چې زموږ په ویب سایټ هم واوري په ژوندۍ بڼه واوري او یا کومه یې اوریدل په تکرار بڼه واوري راپورونه او تحلیلونه مو ولولې پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د اونیزو خبرونه ته
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زورونی یا شکنجه په اړه خبرې کوو. و به وری چې شکنجه څه ده، آیا څوک حق لري چې چاته شکنجه ورکړي، او د افغانستان په قوانینو کې د شکنجه په اړه څه ویل شوی. په همدې اړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې له مسول ښاغلي عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ښه راغلاست وایو، کدار ته وایست چې شکنجه یا زورونه یعنی څه؟
زورونه او یا شکنجه د بشمیره او متعدده